دا مشال راډیو د مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري سات کې زپامیر ساحل درته یو ځل بیا خراغلاس پم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. او امریکایي او اروپایي چارواکي ګمان کوي چې په مصر کې په پریوتې روسي الوتکه کې ښایي اسلامي دولت تر ډلې بم ایښی وي. بشپړ خبرونه. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته وویل تیر ماخوستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چھت پریوت او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د ده په خبره د پیښې له ځایه 9 ژوبل کسان ایستلي دي. دیوائی لنڈیدل ودانے مو و نوی جوبل کسان استلی و لس مڑی دی. تروس معلوم ندا چی نور سمر کسان بندی دش گورن عملیات روان دی و وس مگ دا چت برخی ماتاون و روست با پتا لگی چی صورت حال دی. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف بیګا د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل څو ورځې مخکې په زلزله کې د کارخانې ودانۍ ته تاوان رسیدلی و. خو پر دې سربیره د کارخانې مالک د ودانۍ څلورم پوړ تعمیر جاری ساتلی و. ټوله شپه په هغه سیمه کې مرستندوی او د ژغورنې کارونه روان ول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته ویلي چې په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. تیره ورځ د انتخاباتي کمیشن مشر جسټیس سردار محمد رضا خان په مشرۍ د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې پر نیمګړتیاو بحث وشو. د کمیشن د بیان وینا سره سم د راتلونکو پړاو لپاره شویو تیاریانو ته په دغه غونډه کې بیا کتنه وشوه. انتخاباتي کمیشن زیاتوي په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به د رواني میاشتې پر 19 ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی جوړ کړی دی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست لوی څارنوالۍ د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په غور کې د طالبانو تر ولکې لاندې په یوه سیمه کې ځینو خلکو او وسلوالو د رخصانې په نوم یوه 19 کلنه نجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنګسار کړه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. له کابل ښار سره نږدې یو امریکایي بی پیلوټه الوتکه لوېدلې. په افغانستان کې د ناټو ماموریت په یو بیان کې ویلي تیر مازیګر شاوخوا 15 بجې ډرون الوتکه له غره سره وجنګېده او پکې اور ولګېد. چون دغه الوتکه له غره سره جنګېدلې ده او په غره کې پریوتې ده نو د بیان له وینا سره سم پکې ځاني زیان نه دی شوی. امریکایی او اروپایی امنیتی سرچینې وایي شواهد وسکی چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې د روسي الوتکې پریوتو لامل خایداوي چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بم ایښی وو. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی تېره شپه CNN ټلویزیون ته وویل داسې ښکاري چې د الوتکې د سامان ایښودو یا په بل ځای کې چوونکي مواد ایښودل شوي ول. امریکایي چارواکي وایي ثبتو شویو ټلیفوني اړیکو او خبرو دې محتاطانه او لنډمهالې نتیجې ته په رسیدو کې رول لوبولی دی چې په سینا سیمه کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو ښایي په الوتکه کې بم ایښی وي. که د دې خبرې تصدیق وشي نو دا به پر مسافر وړونکو الوتکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لومړی بمې برید وي. استخباراتي شنونکي دا باور نه لري چې د دې عملیاتو امر د شام پر رقا سیمه کې د اسلامي دولت ډلې ورکړی وي. البته دوی باور لري چې د دې پلان او پر دې عمل په سینا کې له یادې ډلې سره تړلو وسلوالو کړی وو چې په خپلو فعالیتونو کې آزاد دي. د ډلې د شنبې یا خالي له ورځې راهیسې په بیا بیا د میټرو جیټ ایربس الوتکې په پریوتو کې د لاس لرلو دعوه کړې چې له ځمکې 1.5 زره فوټه لوړه وچاودېده او پکې سپاره ټول 244 کسان ووژل شول. د وسلوالې ډلې تېره ورځ هم په یوه بیان کې وویل چې د الوتکې پریوتو پیښه د دوی لخوا له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان له کلیزې سره سمون خوري. هلته د جنوبي سوډان له پلازمېنې جوبا سره نږدې د یوې سامان وړونکې الوتکې پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد وخت دا الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ وه چې تیر مازدیګر پلوټ سیمې ته روانه وه. انتونوف ان ای ان دولس الوتکه د جوبال نړیوال هوایی ډګر تر پرواز لږ سات وروسته پریوته. ځینې رپورټونه وایي په پیښه کې تر څلوېښتو پورې کسان ښایي وژل شوي چې پکې ځینې پر ځمکه ول. دا تر اوسه روښانه نه ده چې څومره کسان په الوتکه کې سپاره ول او څومره پر ځمکه د الوتکې پریوتو پیښې ښکار شوي. دې الوتکې په لومړي ځل په 1991 کال کې پرواز کړی او د تاجکستان آسیایي الوتک الوت شرکت وه. اوکراین میشته انتونوف دفتر په یو بیان کې ویلي دا الوتکه د پرواز لپاره مناسبه نه وه ځکه چې پر وخت یې تخنیکي معاینه او مرمت نه و شوی. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د ګرفتاریو پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی دی. داسې ښکاري چې د خلکو نیول د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په جولای کې د اټومي توافق ضد یو غبرګون یا عکس العمل او له دې سره سره د سغدریزو د هغو هڅو برخه ده چې د راتلونکي کال تر پارلماني انتخاباتو مخکې سیاسي فضا تربتول یا ګډوډول غواړي. روحانی او د ده وزیرانو له غرب سره د ښو اړیکو هیلې اظهار کړی خو سغدریزو دا سپینه کړې چې اټومي موافقه باید له امریکا سره د جوړجاړي لامل نه شي. تیر مازدیګر د کابینې په غونډه کې داسې وبرېښېده چې روحانی مستقیما پر انقلاب ساتونکي ځواک انتقاد کوي. د ویل دوی باید بې له ضرورته خلک ونه نیسي، د هغوی پر ضد دوسیې یا کیسونه جوړ نه کړي او دا ونه وایي چې هغوی د نفوذي شبکې برخه دي. تر دې یوه ورځ مخکې د ایراني انقلاب ساتونکي ځواک استخباراتي څارکې په یوه بیان کې دعوه وکړه چې د یوې داسې نفوذي شبکې کسانې نیولي دي چې له دښمنو حکومتونو سره اړیکې لري. دا د دې مهال خبرونه وسترال زهیر د کرنسیو یا اسارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ اویا پیسې، یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې، د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ اویا پیسې او 25 روپۍ 90 پیسې، د سعودي عرب ریال په 25 روپۍ 90 پیسې او 25 روپۍ 40 پیسې، او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.65 روپۍ، او 283 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 283 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 15، بنو کې 11 او 23، او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د زمږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګري پراخ کړي. په بلوچستان کې چارواکو د جعلي درملو او ډاکترانو پر ضد کیمپین پیل کړی.
د طبي اخلاقیاتو تحت د ډاکټر خپله دا ذمهداري جوړیږي چې باید هغه پیروي وکړي.
ایرانی ولسمشر د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د گرفتاری او پر نوې لړۍ انتقاد کړی. شنن یو تبصری هم در خبرو ل مشال رادیو سره وسه. د دې غړې لومړی موضوع ته ورځو. په لاهور کې بیګا د یوې کارخانې ودانۍ تر نړېدو په پیښه کې د وژل شویو شمیر 19 ته رسیدلې. د لاهور انتظامی مشر نن مشال راډیو ته ویل د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان ایستلې. د ژغورنې مختلفې ادارې تر اوسه د بندو پاتې خلکو لټون کوي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
نن سهار د لاهور ضلع انتظامی مشر مشال ریډیو ته وویل چې د لاهور سندر انډسټریل د یو کارخانې څلورم چت راغورځېدو له امله 19 کسان مړه شوي دي. د لاهور ضلع انتظامی مشر کیپټن ریټایرډ محمد عثمان یونس په وینا چې درې کم سل کسان یې د دې ملبې نه راوستي دي.
په دې پیښه کې 19 کسان مړه شوي او اوس هم لا اپریشن روان دی ځکه چې د کارخانې دننه صورتحال لا واضحه شوی نه دی. موږ د لینټر هم کټایی کوو او چې دا کټ شي نو بیا به یې معلومات کیږي. بل موږ ته لا څه داسې اطلاع نشته، خو زموږ د خیال مطابق چې ملبې لاندې څوک نشته خو موږ لا لګیا یو.
د جوبل شو کسانو علاج د لاهور په جنرال جناح هسپتال او شریف میډیکل کمپلیکس کې روان دي. د لاهور ضلع انتظامی مشر خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د تیر شپې راسې د موقع په ځای ولاړ دي او امدادي هلو ځلو کې ضلع انتظامی نه علاوه پاکستان پوسټ، ایدی فاونډیشن او ریسکیو یو دوه دوه برخه اخیستې ده. د هم اویل چې د کارخانې مشر او ټیکهدار په اړه ویلې کېږي چې هغوی هم کارخانه کې موجود وو. برخو د پاکستان شخصي ټي وي ان وایي چې د سلو نه زیات کسان اوس هم په کارخانه کې ګیر دي. دا خبره هم د مزدورانو د خولې مخې ته راغلې ده چې د اوسنۍ زلزلې جټکو له وجې کارخانې ته نقصان رسېدلی وو، خو د هغې باوجود هم د فیکټری مالک تعمیري کار په څلورم چت جاري ساتلی وو. د ذکر ده د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پیښې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې رپورټ یې ورته سر وړاندې کړی شي.
د لاهور د دغه پیښې په اړه مرستندویه کارونه او د ژغورنې عملیات تر اوسه پورې روان دي. په دې کې چې څومره پرمختګونه کېږي تاسو به ترې خبرو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په هیواد کې د توانایي روانې منصوبې به نه یوازې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي، بلکې تر راتلونکو دوو لسیزو به د هغه هیواد د برښنا ضروریات پوره کړي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په اسلام آباد کې د پانګوالو یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. شریف ویل د حکومت د پانګوالو او کاروباریانو په ګټه تګلارې جوړې کړې دي. د زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګرۍ ته وده ورکړي. تفصیل احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو دوه نیمو کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د $2 ارب د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حق د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
مونږ تبه لرو چې د اقتصادي راهداري له وجې به نه صرف د تجارت موقع زیاتې شي، بلکې گوادر بندرګاه به د نړۍ یو مصروفه ترین بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقی وکړي، بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیاتې شي. مونږ دا هم اراده لرو چې 25 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهداري په درې واړو لارو کې جوړوو چې ورسره به په زرګونو نوکریانې خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس د سرمایه کاری بورډ چیئرمین مفتا اسماعیل نه علاوه د پیټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی او د منصوبه بندی او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال هم ویناګانې وکړې. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوردونکو په راتلونکو غړو کې بدر ته تاندې هیلي خبرونه هم خبره کړو. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي حکومتونو ځن چارواکي پر حکومت انتقاد کوي چې د بلدیاتي ادارو د منتخبه چارواکو پر ځای نامنتخبه انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. ځنې ضلع ناظمان وایي حکومت په خپله نوې تګلاره کې زیات واک ډیپټي کمشنرانو او د ضلع پولیس افسرانو ته ورکړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت تر بلدیاتي انتخاباتو شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د بلدیاتي ادارو د کار قواعد منظور کړي دي او دا نه مني چې ګواکې زیات اختیارات نامنتخبه چارواکو ته ورکړل شوي. خالد خان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتې وروسته د ضلع حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه، د کوم په حق له د صوبې بیلابیلو ضلع ناظمینو په لاندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډیپټي کمشنر او ضلع پولیس افسرانو ته ورکړي دي. د مردان ضلع ناظم حمات الله مایار د ضلع حکومتونو لپاره د قادې د قانون په حق له ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلع ناظم مینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلاره جوړوي، ځکه چې د په وینا په دغه رولز کې زیات تر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوی دي. دغه شان د شانګلیز لینا د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمائندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډیپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلکو توقعات چې کوم دي ناخذ عوامي نمائندگانو نه کې دا غو ته مسئله غو ته تکلیف نه او موږ لره دی یو ډیپټی کمشنر به سي دا غو سي نه دي چې موږ سره اختیار نه موږ دا غو به اختیار نه شو موږ خلکو مسائل څنګه حل کړو
په خبر کې د انګریزي او اسپانی خبريال یوسف علي وای چې دا ضلع د پرمختګ کارونو کمیټه یا ډی ډیک کې ضلع ناظمانو ته هیڅ اهمیت نه دی ورکړل او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبایي اسمبلی غړو په خوخه کیږي
دارول بزنس کې ډیپټی کمشنر لا بیوروکریسی لا پولیس لا او نور ڈپارٹمنٹس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړی شوی دی چې زما خیال نه دی کوم الیکټډ نمائندگان چې دی په دې باندې خوشاله وي د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دی په دې کې
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو لپاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وای رولز اف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړی شوی دی او ضلع انتظامی افسر یا د پولیس مشر باز دا ضلع ناظم پزه ضلع کونسل ته جواب دی وی
ڈی سی چې نو هغه د خپل کارکردګۍ حواله سره هغه به کونسل ته جواب دی انسټیټیوشن ته جواب دی یو انډیویډوال ته جواب دی نه نو چې کوم حکومت کار دی ګوره پاره کې د چک سائننګ اتارټي دا خو حکومتي لیول باندې دا د وزارت سره سره چې کوم پیښور کې نه د وزارت سره نه دا سکیانو سره دا چې کوم سرکاري کار دی هغه مخکې نوم دوبۍ لیول باندې
دا یادونه ده چې خیبر پختونخوا کې د روان کال په 10 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې چې بیا وروسته په 10 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9000 کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول خالد خان مشال ریډیو پیښور
خالد خان رپورٹ مورد په پاکستان کې د مذهبي لګکې او استادو د هغه هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې د اقلیتونو د نومیالیو شخصیتونو نمونه دی په تعلیمي نصاب کې شامل کړي د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشر وای د دوی مشرانو د هغه هیواد لپاره ډېرې قرباني ورکړې دي خو د هغوی ژوند په اړه په تعلیمي نصاب کې هیڅ نشته د اقلیتونو یو بل مشر وای که د دوی د نومیالیو شخصیتونو نمونه په تعلیمي نصاب کې شامل وای نو د اوسنی نسل ځینې کسانو به د اقلیتونو ضد احساسات نه لرلی د لګکۍ وستازی وای په خوا په نصاب کې د اقلیتونو اتلانو نمونه شامل ول چې ورسته بیا لري کړل شول تفصیل انیسا جمل راکوي
په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نمونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو د غسی په نورو یو شمېر موکو د دای هواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړي دي خو د نورو په سیر د دوی د مشرانو نمونه په نصاب کې نشته
پاکستان د کابینه اورمبه د شپک کسان چې هغه کې د درې چې هغه نان مسلم زو یو چې دی جگیندر ناتھ منډل چې دی هغه د لا جسټنس اینڈ د لیبر چې دی هغه قاضی اعظم سره د اورمبه کابینه منسٹر وو ایونیو فور ټیکسس باندې چې کوم ایکسپرټیز کیو هغه پروفیسر ټرنر وو چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغه ته د ټول خپل ایکسپرټیز ورکول چیف جسټس ته اورمبه اے آر کارلینی اس وقت د پاکستان کې د انصاف تقاضی پورا کولو لپاره پاکستان اورمبه قومي ترانه چې وا پروفیسر جگد ناتھ
هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي
چودري جانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کوم دغه سره افلیئن شوی وو او هغه چې د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان فیور کو او هغه ووټ واچولو نو ایس پی سنگا چې څو وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شامل دو ټیم رالو اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته ټای شو نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگا هغه د فیصله وکړه زمونږ خاو دی پدی خاورې سره چې دی هغه مړ ژوندې دی نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغسته
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد گیل وایي کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو نو موجوده نسل تبه هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو
مونږ چې کله د تحریک پاکستان خبره کوو نو د دیوان بهادر او ایس پی سنگ په شان نمونه مخې ته راشي کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې هندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کیږي نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غږ پورته کړی و چې پاکستان به جوړوو او په سینو به ګولۍ هم خورو دغسې چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه مهاجر شو نو په واګه پوله د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم نوم یو عیسائی روغتیایی کیمپ لگولی وو.
شیمون الفرد گیل زیاتوی چې د 1950 او 1901 جنگو نروستو په 22 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوی دی. د بشری حقونو لپاره کارکوونکي او د اقلیتونو سره تعلق لرونکي میشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نومونه شامل وو، خو د پخواني امیر ضیاءالحق په وخت کې دغه نومونه د نصابه لرې کړل شو.
موږ
دا مهال هم داسې یو کمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي، او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد دې پیښو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانو نه خبر نه دي، ځکه کیدی شي داسې چلند کوي. په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نه شتون په اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډیر ذکر شته، خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
اوس نیمګړتیاوی پکې وینم، مخکې هم وې، شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه مونږ سم نه کړو. لا دا شیونه چې کوم دي، دا یو هیواد د ترقۍ لپاره د امن لپاره د ښه نشان نه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوي د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې ښودل شوی وو، او له وخت تېرېدو سره اقلیتونه له پامه غورځول شوي وو، نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي.
دا نیسی اجمل رپورٹ موریده، او تاسو په دې رپورٹ کې اوریدل چې په پاکستان کې د اقلیتونو استازي غوښتنه کوي چې د دوی د اتلانو نمونه دي په تعلیمي نصاب کې شامل کړل شي. د بلوچستان حکومت روغتیا څنګوي دوی د کوټې په ګډون د صوبې په ټولو سیمو کې د جالي درملو او جالي ډاکټرانو پر ضد کمپین پیل کړی. روغتیایي چارواکو مشال راډیوټول دوی به پر درملتونونو یا میډیکل سټورونو او د ډاکټرانو پر کلینیکونو چاپې وهي، او هغه دواخاني او کلینیکونه به تړي چې پکې جالي یا بهرنی درمل خرڅیږي او چلوونکي به یې نیسي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاد د څانګې د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یې پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپی وویل سي چې جالي او بهرني درمل پلوري، او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکتران یې د ډاکټرۍ قانوني اسناد ونه لري چاپی وهي، نیسي به یې او سزا به ورکړل سي. عبدالله خان چې د سیاد د څانګې اډیشنل سیکرټري دی، مشال راډیو ته یې داسې معلومات ورکړل.
دا وخت ټول بلوچستان کې موږ هیلت ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از موږ ډیسټریکټ هیلت افیسرز دی، و دې ته مې دا پیغام ورسول دی چې د غیر د جالي ادویات سي یا کم رجستر سي وي نیوي فارمیسیز وي میډیکل سټورز وي دغو خلاف اکشن واخستل سي.
لدی سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړی چې د کوټه اکثره ډاکټران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري، او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي. د خلکو د همدې شکایت په حق لمو بیا هم له عبدالله خان څخه وپوښتل.
دا خبره چې د شکایت عموما خلک وایي، لیکن چونکی په دې کې خاص ثبوت مش سره نه وي، چې کوم وخت ثبوت وي، یعنی غیر قانوني کام کوي، ډاکټر کار یو ډاکټر هم کوي، هغه قانون مش سره موجود دی، دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبره راځي. کوم چې د طب اخلاقیات دي، طب اخلاقیات ته ته د ډاکټر خپل د ځمېداري جوړیږي چې باید هغه کوم چې قانون دی د هیلت اخلاقی قوانین موجود دی یا د صحت په حواله سره کوم قوانین دی دغه پیروي وکړي. خدا سي ثبوت مجله نه درغله شکایت راځي، کشي کواکي او ثبوت راسي دغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي.
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټې په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پرتو شهرونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي، او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جالي ډاکټران او جالي درمل وو پر ضد بیا کار کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هیلی خبرونه کې اوریدل شي.
د قبایلی سیمه خیبر باړې په کمرخیلو کې خلک وایي د ژوند بنیادی اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي د نامنه او پوځي عملیاتو پر مهال د دوی سیمه ډېره ځپل شوې، او اوس چې دوی خپلو کلیو ته ستانه شوي دي نو هلته نه پاکې اوبه لري، نه برښنا او نه هم د روغتیا اسانتیاوي. دوی وایي تر اوسه یې په سیمه کې نه خو ښوونځي اسکولونه بیا رغول شوي او نه هم حکومت ورته په خوړونو پلونه یا بندونه جوړ کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي له پرمختیایي بودیجې یا بجټه به د کمرخیلو لپاره پیسې بیلې کړي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جن سید د باډی لره پرتی سیمه کمرخیلو خلک وای چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د دوی سیمه هم ډیره متاثره شوې ده، خو دوی ته سم پاملرنه ونه شوه او نه پکې د بیا بحالۍ کارونه پیل شول. په دې حق له د کمرخیلو سیمې یو مشر سید راسن پرده مشال ریډیو ته وای:
سکول نشته، اسپتال نشته، روډ نشته، اوبه نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سوال یارې ګاډی
عمل درامت پہ نہ کئی ٹول نہ مین خبر ہے چکما دا وہ غٹا خبر دا آ دے ایجوکیشن دا تعلیم دا سکول ال تنشتر ال تے ٹینٹم نہ لگا ولے دے تعلیم دے پارا مون انتہائی خپای دا کہو چے پکار دے چے نور دا کم این جو گونے دی دا نور پہ ک جونا دے لاغ کی
د باڑی کمر خیل وی مشر اعتبار پر دی خپل مشکلات صدا سے بیان کڑل
گون مون کرونا ورون دی مون گت کے سمجھ کندیل تا دے دے سر سورا نشتا دی دے مون گو بنشتا دے مون کم از کم یو کول مخکې مونږ ته ویلي خو مونږ تر نن ورځ پورې هیڅ قسم داسې شاعر مخې را نه کړلو چې د مو مخکې مستقبل به روان شي، مو مخکې کار پوه شي.
د باډې لرې پرتی سیمې کمرخیلو د خلکو د ستونزو په هکله مو چې کله په خیبر هاوس پېښور کې د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې مونږ به هڅه کوو چې د گورنر خصوصي پرمختیایي پیکیج تر لاندې ټولو قبیلو کې د برابرۍ په بنیاد پرمختیایي کارونه تر سره کړو. یاد دی وی چې دروان کال د مارچ میاشتې نه د باډې د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شوی دی او زیاتره قبیلې خپل کورونو ته لیږل شوی دی. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپا شپږ سوه یویشت کلو هرڅه او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅه اورېدلی شئ.
د خبریالانو ساتنې ټولنې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د خبریال محمد زمان مسعود وژونکي دې ونیسي او عدالت ته دې حاضر کړي. نوموړی پر سې شنبه یا نهې په ټانک کې وسلوالو وواژه. وسلوالو طالبانو د مسعود وژنې ذمهواري منلې. عبدالحی کاکړ د خبریالانو ساتنې ټولنې بیان لنډیز او ژباړه اوروي.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس ایشیا د برخې مشر باب ټیټس په خپل بیان کې ویلي چې د زمان مسعود وژنه د دې تقاضا کوي چې چارواکي په دقیقه توګه پلټنې وکړي. نوموړي زیاتوي که زمان مسعود ځکه وژل شوی چې د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ سره کار کولی او یا دا چې خبریالو، خو اصل خبره دا ده چې باید هرومرو د ده د مرګ پلټنه وسي. د ده په وینا که هر څوک د وژنې ذمهواري قبولوي، خو یوه خبره واضحه ده چې پاکستان د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو تاریخ رقم کړی دی. زمان مسعود په ټانک کې پر موټرسایکل سپور و چې نامعلومه وسلوالو په ډزو وواژه او وروسته د طالبانو یو قومندان قاري سیف الله سیف د وژنې ذمهواري قبول کړه. طالب قومندان وویل چې زمان مسعود یې ځکه وژلی چې د ده په خبره د دوی په ضد یې لیکنې کولې. ده زیاته کړه چې څو نور خبریالان هم په پام کې دي چې هغوی به هم ډېر ژر پناه شکړي. زمان مسعود د امت ورځپاڼې لپاره کار کولی او د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ د جنوبي وزیرستان استازی و. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په بیان کې راغلی دوی چې د خبریالانو د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو د هیوادونو په کچه کومه درجه بندي کړې ده، په هغه کې پاکستان په نهم نمبر راځي. د سازمان په وینا په تیره یوه لسیزه کې دوه ویشت خبریالان داسې دي چې لا هم یې قاتلان آزاد ګرځي. سازمان زیاتوي خبریالانو ته فوج، جاسوسي ادارې، سیاسي ګوندونه، جرایم پیشه ډلې، وسلوال تنظیمونه او کرپټ ځایي مشران دړکې ورکوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیس خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو تاسو مشال راډیو ته وګیاست او سم په خبر کې 12:30 او په کابل کې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز په لاهور کې د یوې کارخانه ودانۍ نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته ویل تیر ماخوستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانه چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د ده په خبره د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان ایستل شوي. د ژغورنې عملیات ټوله شپه روان ول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته تیر ورځ ویل چې په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. د پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د رواني میاشتې پر 19 ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی جوړ کړی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. لکه کابل ښار سره نږدې یو امریکایي بی پیلوټه الوتکه تیره مازیګر وغورځېده. دا الوتکه له غره سره تر جنګېدو وروسته پرېوتې ده او چارواکي وایي چې په هغه سیمه کې څوک نه وو نو چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد اوس ښیي چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې د روسي الوتکې پرېوتو لامل ښایي دا وي چې پکې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بم ایښی و. د جنوبي سودان له پلازمېنې جوبا سره تیر مازیګر نږدې د یو سامان وړونکو الوتکې پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد د وخت الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ او ایرانی ولسمشر حسن روحانی د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د گرفتارۍ پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورځپاڼې خپله اداریا د چیف جسټس انور ظهیر جمالی سینټ ته په وینا لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې چیف جسټس چې کومې خبرې د سینټ د غړو په وړاندې کېښودې نو د دې په پوره کولو کې به عملي پیشرفت څوک کوي، د کوم ځای نه به یې شروع کوي او د کله نه به یې شروع کوي او په څومره موده کې به دا عمل پوره کیږي. ورځپاڼې لیکي چې اولس ته د دې خبرې شکایت وي چې په قانون خو په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او چې کله انصاف لپاره د عدالتونو مخه وکړي نو هغلته هم د ډېر ځنډ نه کار اخیستی کیږي او انصاف ورته نه ملاویږي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو عدالتونه د ولس د حقونو تحفظ لپاره رامخې ته نه شي تر هغه وخته به د قانون او انصاف د کمزورۍ سوال باقی پاتې وي. عدالتونو له پکار دي چې په خپله دایره کې ولس ته د قانون د حکمرانۍ او تحفظ احساس ورکړي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري لړکې د غربي سړک د زر تر زره جوړولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري غربي سړک جوړېدو سره به بلوچستان نه صرف د منځنی اسیا بلکې د نړۍ د یو شمیر سیمو سره وتړلی شي او په نتیجه کې به د ټول پاکستان سره سره په خاصه توګه بلوچ اولس ته د روزګار نوې موقع ترلاسه شي. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري د غربي سړک زر تر زره مکملېدو له وجې د بلوچ اولس په ژوند کې به مثبته تبدیلی راشي نو حکومت له پکار دي چې د بلوچستان اولس ته نور نه نظر اندازه کوي او دوی ته د خپل جایز حقونه ورکړي. وحدت ورځپاڼې خپله اداریه د پېښور کابل په موټروی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مستقبل د سیمې خوشحالی سره تړلی دی او د پېښور نه کابل ته غځېدلې موټروی سره به په سیمه کې د معاشي هلو ځلو انقلاب راشي. ورځپاڼه لیکي چې دواړه هیوادونو کې د ترقی، خوشحالی او پرمختګ د موقعو پیدا کولو لپاره ضروری ده چې لومړی سیمه کې د بدامنۍ د خاتمې لپاره دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په اخلاص سره خپل منځ کې لاسونه یو کړي او د ترهګرۍ د شریکې ستونزې په ضد یو بل سره ممکنه مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي چې احسان اقبال د پېښور نه کابل ته په غځېدلي موټروی د کار توندولو کم باور ورکړی دی. دا د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره زیات ارزښت لري او دواړو هیوادونو ترمنځ د لریوالي ختمولو او غوره اړیکې جوړولو لپاره همدغه رقم ګامونو ته اړتیا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورلد سټریټ جورنال لیکي د پاکستان حکومت د هغه هیواد رسنیو ته امر کړی چې شاوخوا دوه اویا ناقانونه ګرځول شویو ډلو ته د په خپلو رپورټونو کې ځای نه ورکوي. بلخوا برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي آسټریا یا اتریش د کډوالو په اړه پر داسې قوانینو جوړولو غور کوي چې افغان کډوال به اغېزمن کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستاني میډیا د نظر ساتلو حکومتي ادارې پاکستاني رسنو ته حکم ورکړی دی چې د جماعت الدعوه ډلې هلو ځلو ته دې په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. دغه ډله چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړل شوې خو پاکستان کې پرې لاسه بندیز نه دی لګېدلی. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د تیرې اونۍ د راغلي دلدلې له وجې چې کومې تباهۍ شوې دي، دغه ډلې د بیا رغونې او ولس سره د مرستو له کبله په ولسي کچه محبوبیت ترلاسه کولو، خو د تیر ګل په ورځ د پیمرا لخوا ځایي الکترونیک میډیا ته په یو استول شوي خط کې ویل شوي دي چې د دغې ډلې تر څنګ دوه اویا نورو ناقانونه او ترهګرو ډلو لبه هم په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره په دغه فهرست کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې نوم هم شامل دی. د ډیرو مودو راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان او هند کې وسلوالو ته مرستې ورکوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا بریتانوي ورځپاڼې ګارډین په خپل یوه مقاله کې په یورپي هیواد آسټریا کې د افغان پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد کابینه د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه په داسې سختو قوانینو جوړولو غور کوي چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته ورغلي دي. دا قوانین په داسې حال کې جوړیږي چې لږې ورځې مخکې جرمني هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه نوي قوانین عملي کړي دي چې له مخې به افغان پناه غوښتونکي اوس د یو کال پر ځای درې کاله د خپلې کورنۍ د هغو غړو انتظار کوي چې لا په افغانستان کې دي. د دې نه علاوه دغه افغانان به په خپل سر د خپلې استوګنې، خوراک، څښاک او د درملنې خرچه کوي. د ورځپاڼې په خبره دا قوانین به د رواني میاشتې په دویمه اونۍ کې عملي شي چې په هغو کډوالو به اطلاق کیږي چې ارضي سیاسي پناه ورته ورکړل شوې ده او ارضي سیاسي پناه یوازې افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده. د نورو هیوادونو لکه د بیلګې په توګه په شامي کډوالو د دې قوانینو به څه اغېز نه وي ځکه چې هغوی ته مستقله سیاسي پناه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی خپل کابینه ته ویلي چې په هیواد کې باید خلکو ته دوسیه جوړ نه شي او بیګناه خلکو نه نیول شي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې د هغه هیواد انقلاب ساتونکو ځواک د استخباراتو څانګې یو شمېر کسان نیولې دي. ویل کېږي په ایران کې سخت دریځي غواړي تر پارلماني انتخاباتو مخکې پر منځلارو فشار راولي. انتخاباتو ته څه باندې درې میاشتې پاتې دي. په دې اړه د مشال رادیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ احمد شیبر اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څنګ له لوري پر روستیو نیولو انتقاد کړی دی. د سشکاری چې د یو شمېر کسانو توقیف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډوډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مندي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکي دي ډېرې څوکۍ خپلې کړي. په داسې حال کې چې روحاني او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي، سخت دریځو پښکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره نږدې شي. د ایران ولسمشر تیره ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیې جوړې کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې د سپای پاسران انقلاب د استخباراتو څنګ یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دشمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوی دي چې دا کسان له یوې میاشتې څارنې وروسته نیول شوي دي خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نمونه نه دي اخیستل شوي او سپای پاسران انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه څلور خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال نیول شوي دي. همدارس د سپای پاسران انقلاب د استخباراتو لوري د یو شمیر نورو کسانو د توقیفی دو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خبره شوې دي. د نزار زکا پونم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی و، همدارس ایرانی الاصل امریکایي سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای او یو شمیر نورو چارواکو پر واشنگتن تور پورې کړ چې هڅې کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنهای پر چارواکو غږ کړی دی چې له اټومي تړون راوروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قماندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خبرېدو خبرداری ورکړ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وگولته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوردون کدامو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. د مهال تاسو مشال رادیو ته غوږی است او زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یوشت کیلو هرتز اوري. د اروپا او یورو آسیایي چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د روسیې د ناسمو معلوماتو او پروپاګندې پر ضد د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره دي. بنجامین زیف د سینټ بهرنیو چارو یوې کمیټې ته وویل هیواد په هغو هیوادونو کې مدني ټولنو او آزادو رسنیو ته پیسې ورکوي چې د روسیې فشار ته تر بل هر هیواد زیات جوړ دي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څانګې دی رپورت مهمه برخه انیسا اجمل اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د روس لخوا د غلطو معلوماتو او پروپاګندې د مخنیوي په خاطر به د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره وي چې ورسره به په مشرقي یورپ او یوریشیا کې آزاد میډیا نورم پیاوړې شي. د یوریشیا او اروپایي هوادونو د بهرنیو چارو لپاره د امریکا مرستیال وزیر بنجامین زیف د سینټ د بهرنیو چارو یوې کمیټې ته ویلي دي چې د اوباما انتظامی پر راتلونکي مالی کال کې د اغو مدني ټولنو او خپلواکي میډیا لپاره د شپږشت فیصد نور فنډس زیاتولو وړاندیز کړی دی چې زیاتره د روس تر فشار لاندې دي. نوموړي د نومبر په درېمه نیټه د یوې اورېدنې پر مهال ویلي دي چې د حقیقي او باوري معلوماتو په آزاده توګه خپرېدل د دوی تر ټولو مضبوطه دفاع ده. بنجامین زیادوی که په ختیس اوکراین کې د مینسک معاهده په مکمله توګه نه عملي کیږي نو د امریکا انتظامیه به پر روس د اقتصادي بندیزونو د مودې په غځولو بیا غور کوي. د مینسک دغه معاهده د یوکرین او بلتون غوښتونکو چارواکو لاسلیک کړی وه چې پکې د سیمې نه د درنو وسلو د لرې کولو تر انساني مرستو پورې د زیاتې رسایې خبرې شاملې وې. په داسې حال کې چې په اوکراین کې تر ډېره جګړې کمې شوې دي خو بنجامین زیف ویلي دي چې د ستمبر د لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د تشدد او تاوتریخوالي له وجې ولس کسان وژل شوي دي او 500 زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې د خبرونو څنګه وایي د 2014 کال را په دې خوا چې په اوکراین کې حالات خراب شوي دي د اوکراین د حکومتي ځواکونو د روس ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د 2900 زیات کسان وژل شوي دي.
لانیسه جمله مو د مقاله مهمه برخه ورده. د فرانسې خبری ایجنس په ویل لیکنه کې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د غربي ځواکمنو هیوادونو دلچسپي ته کتنه کړې. ایجنس لیکي د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د منځنۍ اسیا هیوادونو په سفر تللي ډیپلوماټان وایي حالات د بل لوی لوبې خوا ته نه دي روان، بلکې واشنگتن غواړي چې له هغو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړ کړي چې ټولو ته یې ګټه ورسي. ملیحه میرزاده د دې لیکنې له مهمو برخو سره.
اے ایف پی خبری ایجنس لیکي د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې د ډېرې مودې راهیسې یو طرف ته پاتې دي یو واري بیا ورته د سفارتکارانو پام اړولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د کرغستان، ازبکستان، کازاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په دوره دغلته تللو سفارتکارانو ویلي دي چې اوس خبره یوازې د لوی لوبې یا د ګریټ گیم نه ده. ایجنس لیکي نن سبا واشنگتن په اقتصادي تعلقاتو جوړولو کې خپل مهم کردار ته ګوري او د ریخمو نوې شاره په یوه پروژه زور راوړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیسو د پایپ لاین ورکولو سره تعلق لري. د ایجنس په خبره چین هم په یو بل انداز کې د ریخمو نوې شاره ته ګوري. دغه هیواد غواړي چې خپل مصنوعات له روس او سایبیریا نه په تیرېدلو سره بهیره روم او د اروپا بازارونو ته ورسوي. نو دا ډول مخالف طاقتونه یو واري بیا په منځنۍ ایشیا کې خپل اثر او رسوخ او ګټو کې دلچسپي لري. خو بیا سفارتکاران او د چارو پوهان داسې نه ګڼي چې ګواکې یو واري بیا حالات د ګریټ گیم په لور روان دي. دی وای چې دا وخت حکومتونه خپل پلانونه لري. دی امید لري چې د مفاداتو د ټکراو په لړ کې له توازن ساتلو سره د گریډ گیم پر ځای دغو هیوادونو ته لویه ګټه رسیدي شي. د منځنی ایشیا د 500 هیوادونو په دوره کې جان کری هم د اقتصادي همکاري په اهمیت زور راوړی دی. نوموړي په ترکمنستان کې چې حکومت یې په رشوت او د بشري حقونو په سرغړونو تورن دی، هم د امریکایي اقتصادي ماهرانه رائے او د امنیتي همکاري پیشکش کړی دی. اجانس لیکي که څه هم کری په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په سرغړونو خبرې کړې دي، خو دغو حکومتونو ته د دړکو ورکولو پر ځای هغه ګټې په ګوته کړې دي چې له واشنگټن سره په ګډه له کار کولو حاصلولی شي. د اجانس په خبره ترکمنستان له امریکایي کمپنیو غواړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د انرژي د رسولو په پایپ لاین جوړولو کې مرسته وکړي. بلخو د کازاخستان ولسمشر یوسل نکاتی پلان لري چې اقتصاد پراخ کړي، ورته ترقی ورکړي او خپل هیواد یو تجارتي مرکز جوړ کړي. اجانس لیکي امریکایي سفارتکارانو په دې خبره زور راوړ چې د چین او روس پر ځای خپل اثر جوړول نه غواړي، بلکې غواړي چې برخوال شي او د بشري حقوقو په مسله خبرې وکړي.
روسیا وایي د شانګهای همکارۍ سازمان او ګډو ګټو تړون غړي هیوادونه به د افغانستان امنیت او هلته د اقتصادي پرمختګ په برخو کې مرستو ته وهڅوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر تیره ورځ د ملایشیا په پلازمینه کوالالمپور کې د سیمې د دفاعي چارواکو یوې غونډې ته وویل مسکو د افغانستان امنیتي وضع خورا اندېښمن کړی دی او په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی چې حالات لا پسې خراب نشي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
روسیې د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره. انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تېره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 25 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو او تمرکز ته روسیا اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبريالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکار لري.
موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو، له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسې حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو.
روسیې تر اوسه په لسکونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې امریکا ورکړې دي، خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلا عوض مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شانغر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت او پیښور خو زبردست دی او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه پیښور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
په فرا ولایت کې 13 ورځ وسلوالو طالبانو د خپلې نوې ډلې مشر ملا رسول په ملاتړ غونډه جوړه کړې وه چې د چارواکو شنونکو په اند د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو زیاتېدو ښکارندوی کوي. ملا رسول د طالبانو واکمنۍ پر مهال د نیمروز والی وو او د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر منصور مشري نه مني. احمد شاه فطرت معلومات راکوي.
د فراه ولایتي چارواکي هم دا مني چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د نوي ډلې مشر ملا رسول په ملاتړ څو غونډې جوړې شوې دي. محمد آصف ننګ د فراه ولایت والي وایي چې په دغه ولایت کې ډېر وسلوالو طالبانو اوس د ملا رسول مشري ته مخه کړې او په دې موخه تېر ورځ د دغه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې یو پراخ غونډه هم جوړه شوې وه.
ګمان کوم په تردد کې دي سره وتلي دي. د نوي کس پیروان په ټول ژوند کې اوسېږي. د مختار منصور الخه ډېره محدوده ده، یعنی یو ګروپ دا قلایکاش او خاکی جیجه کی کلری او دو گروپ په دې پښتروت کلری.
لبل خو به د فرا ولایت د بکوا ولسوالی وسیدونکو هم دا منی چې د غلطه په تیر دوه ورځې کې د وسوالو طالبان د نوی ډلې مشر رسول په ماتړ څو غونډې جوړې شوې دي. د فرا ولایت د بکوا ولسوالی وسیدونکو چې نه غوړ نومې څرګند شي وایي ملا رسول په قوم نورزی دي، نو ځکه د فرا اکثر وسوالو طالبان یې ملاتړ کوي. د وسلوالو طالبانو رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
په مومندو کې د بیلابیلو روغتونونو کارکوونکي وایي حکومت خیبر پښتونخوا کې روغتیايي کارکوونکو ته ترقی ورکړې ده، خو دوی چې له کلونو راهیسې په نامنۍ او پوځي عملیاتو کې په روغتونونو کې خپل دنده پر مخ وړي، نو ورته ویل کېږي چې د قبایلي سیمو کارکوونکي په دې ترقیو کې نه دي شامل. دوی زیاتوي په دې لړ کې به ژر غونډه وکړي او که چارواکو پرېکړه ونه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. شاهنواز ترکزی معلومات راکوي.
د محمد ایجنسی د صحت د محکمې عمله یا پیرامیډیکس اسوسیشن وایي چې څه موده وړاندې حکومت د یادې عملې په نوکرو کې ترقی اعلان کړی وي، خو ولې اوس دغه ترقی هغوی ته نه ورکوي. په رورل هیلت سینټر یکون محمد ایجنسی کې یو کارکوونکی فاروخ سیر وایي
بتیس مسال وس شروع دی منګه اوس پورې په ماغه نو کې منګه دغه شی ای پی ای ټیکنیشن پوسټ ما منګه یو چې سمارا د سیټر والا او کله موږ تاسو سره بالکل هیڅ نه شته اول ان شاء الله خپل پورا مونږ دغه کوم سره کوم نشو نو بیا به خامخا به احتجاج به دغه اخیری دغه جنو.
لدی ورستو می طاهر خان سره خبر وکړي چې د هم په عائشه کورنو محمد جنسي روختون کې لیبرټری ټیکنیشن دی، نو د وویل چې د هغوی سره د حکومت لخوا هیڅ رقم مرستې نه کیږي.
اوس چې کوم لري آرډر شوی دی نو دی وایي چې کی پی کی یا خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم لري دا به بیج کوم نو کې سکیم نو دا ټوټل نه نو نه بارې تر کی پی کی دا وفا سره دا نو پدې کې موږ په اساسي دا پاتې شو. هیڅ څه څوک د سړي نظر نه کوي او دا څه ملزمي نظر کوي موږ مخه نو کې پاتې شو موږ سره کسان دي.
او دغه تنان په کوم رقم حالاتو کې ډیوټي کوي د رورل هیلت سنټر یا کون یو سینیئر میډیکل ټیکنیشن وایي
زما واج دې هم دې مای زم خا کوئی پدې را پاسه دې ویل کا بار دې دې آرمی والے وسري وغا دې دلته کا غون کې مونږه 24 غنټې دې دې خو هغه موټر سکول باندې بدل کیږي او خلک یو تختی کړی دي. دا ار څه پرابلم دې مونږه لا ټول ډایریکټر تم روان نکړي دي، دا مونږه پولیسینګ سرجنټ تم روان نکړي دي. نو تنخوا را لکه کی کیرا کی مونږه اوم دا ایجنسی د مراتونه ختم یو اوم دا سټل د مراتونه ختم یو.
بیا مې د پیرامیډیکس اسوسییشن محمد ایجنسی د صدر خورشید خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
سوال هسپتال دې مونږ سره سواری دا په دې مختلفو هغه کې بيچوګان او دغه کې څومره چې دي دا ټوټل راځي 300 ابو. په 14 تاریخ باندې مونږ ټول څومره چې پیرامیډیکس اداره غوښتي دي هغه سره کینو به خبره باندې 25 تاریخ باندې زمونږ په ادارش کې بیا غونډه ده الفاټا او سوبي سره. د دې نه وروسته به مونږ زمونږ کار دی اونکو او زمونږ خپل حق رانه کو مونږ به د فاټا سیکریټ مخ ته مظاهره کوو خپل حق بغواړو.
ولې د فاټا سیکریټ د صحت د محکمې لخوا ویل شوی چې د یادې عملی ترقیانې په خیبر پختونخوا کې خوشی دي، خو له قبایلي سیمه پکې نه ده شامله. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
په خوست کې د تعمیراتي شرکت چلونکي وایي د ښار په آزادۍ مینه کې د یو لوی پارک جوړولو کار په بشپړېدو دی. دوی وایي پر دې پارک له یو نیم کال راهیسې کار روان دی چې اوس پکې د کرکټ او فوټبال په ګډون د نورو لوبو لوبغالي هم جوړ شوي دي. د خوست ځوانان وایي دا پارک به د ځوانانو د لوبو کولو او ساتیرۍ لپاره ښه ځای وي. دا 50 جریبه پارک د نشه یي موادو ضد وزارت په مرسته جوړیږي چې ورباندې $1 میلیون خرچه شوی. نجیب الله الخیل معلومات راکوي.
په خوست ښار کې هم د افغانستان د نورو سیمو په شان د تفریحي پارکونو او د لوبو د میدانونو د کمښت ستونزه پر خپل ځای ده او خلک په اوزګارو وختونو کې د تفریح لپاره مناسب پارکونه، تفریحګاوي او د لوبو لازم میدانونه نه لري. همدې اړتیاو ته په کتو د خوست ښار د پروژې باغ په سیمه کې چې د ښار په مرکزي سیمو کې راځي یو نسبتا پراخ او مجهز پارک په جوړېدو دی. د پارک د ودانۍ شرکت مسؤول انجینیر یاسین وایي چې دا پارک د سویل ختیځ زور په کچه نسبتا پراخ او مجهز پارک دی په یو وار د زرګونو کسانو د تفریح او سیاحت ظرفیت لري.
یو خو د مساحت له نظره چې ډېر ستر ده، یو خو دغه پارک ده او دویم عمومي پارک دی. اوبو او د بغ سیستم ډېر کمپلیټ سیستم ده. په دغه کې مکمل ده د پارک 50 جریبه ساحه چې دو ساختمان او د کنکریټي سرکونو نه بغیر نور د ټوله ساحه چې دو دغه چمن ده او آر سی سی چوکۍ او د پیاده روانو په نسبت د نورو پارکونو سره ډېر متفاوت ده.
انجینیر یاسین د خوست د ملي پارک اسانتیاوي او امکانات داسې ښیي.
کرکټ میدان دی، فوټبال میدان ده، والیبال او بسکټ بال میدانونه دي، دوه د ماشومانو د لوب میدانونه دي چې په دا کې د ماشومانو د تفریح سامان لګیږي. تقریبا 2.5 کیلومتره کانګریټي سرکونه پیاده روانه دي. یو باب مسجد شریف ده، څلورو بو حوضونه دي، پوارې فلزي چوپړې دي چې په دې آر سی سی چوکۍ میزونو شامل دي، هوټل ده.
په خوست کې د مخدراتو پر ضد ادارې مشر میرناګل تنیوال هم وایي چې دوی ته له 8 کلونو راهیسې هر کال د اړوند وزارت څخه ځکه $1 میلیون د بیا رغونې د کارونو لپاره ورکول کیږي چې په خوست کې د کوکنارو کار صفر دی. بل خو د شهز الله په نوم د جی پی آی ادارې یو تن انجینر وایي چې اوس مهال د خوست ښار ګڼه ګوڼه زیاته شوي او ځوانان هم د ورځې تر ناوخته ګرځي او په ځینو تفریحي کارونو بوخت وي.
د نجیب الله الخیل رپورټ مو اوریده. اوریدونکو وروستي رپورټ ته ورزو د دې غړې ل کلچر یا فرهنګ سره تړلې د پښتو ژبې پوهان او هنرمندان وایي د پښتو په موسیقۍ کې د غیر معیاري شاعرۍ زیاتېدو له کبله نه یوازې موسیقي ته بلکې ټول فرهنګ یا کلتور ته تاوان رسیږي. دوی وایي د حکومت او کلتوري ادارو چارواکو د بې غورۍ له کبله هم د موسیقۍ معیار ته تاوان رسیدل دی. محمد عمران پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی چې د یوې نوې سندرې په برخه پیلېږي.
دا بلګه د پښتو د نوي دور د هغه سندرو ده کوم په اړه چې پوهان او لیکوالان وایي چې پښتو ادب او موسیقي ته لوی زیان رسولی. کمخنیوي یو نشینو را روان کول به د پښتو ادب سره سره د کلتور یو بد شکل وویني. د پښتو ژبې وتلي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې نن سبا په بازار کې کوم مواد په نظر راځي په هغه کې زیاتره غیر معیاري دي. باید د دې په ضد پښتانه لیکوالان راپاسي او مخه ونیسي. خود سره سره د غزي مواري د حکومت هم جوړیږي.
دا جنما چې د دې حکومت ذمہوار دی او زمونږ هغه ادارې چې کم د ثقافت په نوم باندې تنخواګانې اخلي هغه له پکار دي چې د دې لپاره یو سنسر بورډ جوړ کړي. داسې نه چې هر څوک د هر څه جوړه او مارکیټ ته دی ورلیږي. په دې کې کم شاعران شامل دي، کم سندرغاړي دا وایي، کم موسیقاران د دې طرزونه جوړوي او کم ادارې چې دا خوري دا ټول پکې په شریکه باندې مجرمان دي. او داسې په هر ژبه کې دا مسلې یوازې پښتو کې نه ده، خو په نورو ژبو کې د تپوس سوکی او په پښتو کې د تپوس پدې سوک نشته چې د پښتنو خپل وطن نشته.
د پښتو موسیقي استاد ای آر انور په دې اړه ویل چې سندرې جوړول او ویل یو کاروبار دی. که غواړو چې پښتو موسیقي زموږ د کلتور ترجمانی وکړي نو دې لپاره د شاعرانو او لیکوالانو سره سره عام ولس ته هم خپل کردار لوبول پکار دي. باید ولس دا غیر معیاري سندریز مواد رد کړي.
زما په نسبت باندې د ټول نن دې دا چې نه خلکو لپاره کار جوړي دا چې څنګه خدمتونه بالکل رد کړي چې خلک اوري خلک خو خی لای کې نه غوړي
د پښتو موسیقي جوړونکي شاکر زیب مشال ریډیو ته وویل چې د دې هر څه په شا د حکومت بې غوري ده. کچرته صوبایي حکومت د معیاري فنکارانو او لیکوالانو ستاینه وکړي نو هر څوک به بیا معیاري لیک او وینا کوي. شاکر زیب وایي که غیر معیاري مواد مخکې راغلي نو د دې لویه وجہ په کال 2002 کې د متحده مجلس عمل حکومت وو چې نشتر حال بند کو او هم د دې لقبلا نشتر آباد آباد شو.
دغه مخکې مې حکومت راغو یو نشتر حال ته تعالی واچول او نشتر آباد آباد شو. نشتر آباد چې کله کولو چې چا سره پجیر کې پیسې بس هغه اکثر مو ګلوکار مو غدار اکثر تر حال ته خبر چې د سلیکټر خلک براتل فنکاران براتل چې څوک د کار قابل او کار خلک براتل خپل نوم د پارټ مونږ راغو مونږ یو اداره بند کړ چې ته میوزیک وکړو نشتر آباد کولو چې پکا چې نشتر آباد بند کړو. کنه
د پښتو ژبې نوموړې سندرغاړي بختیار خټک وایي چې د نشتر حال بندېدو وروسته سی ډي کلچر عام شو کوم چې پښتو موسیقي ته لوی زیان ورسو خو اوس ولس پوه شوی او ډېر زر به یو واره بیا معیاري موسیقي مخې ته راتلل شو روشی
مخکچې نشتر حال بند شو هغه په وجه باندې ډیر داسې خلک چې هغه مستقل دي روزګار سره تړلي ته بل مخ نه ملایو د نو سی ډی کلچر پکې شروع شو نو هغه په وجه ډیر زیات زیان رسیدو خو اسی خوندور او ګټور خبره ده چې دغه زیان رسیدو په وجه باندې اوس خلک په دې خبره باندې مجبور شو چې ایدا و منل چې ردا موسیقي خو مونږ خپل موسیقي جنازه وسته که تاسو خو ورو کې نو د تیر له غو نه مدیر راځي بیا د خېګړې رښتا موسیقي روانه ده.
په پښتو کې د غیر معیاري موسیقي زیاتې دو لوی وجہ پوهان د ولس د غیر معیاري سندره خوخول خای او وایي ک ولس داسې قسمه مواد خوخول پریک دینو بیا به کله هم دا قسم سندره نخپریږي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.